د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویز بوريوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له پامیر ساحل څخه واورو.
په واشنگتن کې د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف د دې ډلې پر وړاندې ګڼ اړخیزه مبارزې باندې سلا شوې ده. افغان حکومت وایي په اپریل کې په مسکو کې کیدونکې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي او د لندن پولیس وایي د خالد مسعود په نوم یو کس د چهارشنبه ورځې برید کړی و. بشپړ خبرونه د امریکا په کوربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویلي په واشنگتن کې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي بلکې د دې ډلې مالي سرچینې به هم کنګلوي. اعلامیه وایي د ائتلاف غړي هیوادونه ژمن دي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال به په شام، عراق او یا بل ځای کې پټن ځایونو جوړولو ته نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي غړي هیوادونه به پر انټرنیټ د اسلامي دولت ډلې د تبلیغاتو او د ځوانانو د استخدام مخنیوي هلې ځلې کوي. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت مسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د مسکو غونډه د دولتونو پر کچ ده چې په کې به د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې بحث کیږي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیې او افغانستان د ګډ دریځ په اړه بحث کوي.
اتمر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړ چې پاکستان طالبان د مسکو په غونډه کې ګډون ته هڅوي خو طالبان دا خبر ناسم بولي. ټاکل شوی چې د مسکو غونډه د اپریل په نیمایي کې جوړه شي. روسي چارواکي وایي غونډې ته یې امریکا هم وربللې خو واشنگتن لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قومندان وایي ښایي روسیه په افغانستان کې له هغو طالب وسلوالو سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګیږي. امریکایی جنرال کرتیس سکاپاراتی تیر مازیګر د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل پر طالبانو د زیاتیدونکو روسی نفوذ او ان دی وسلوال ډلې ته د اکمالاتو کولو شواهد لیدلې دي. سکاپاراتی دا روښانه نکړه چې د ده په فکر به روسیې طالبانو ته څه ډول اکمالات کړي وي. روسیو چارواکو له طالبانو سره د مرستې کولو تور ناسم بللی دی. طالب مشرانو رویټرز اژانس ته ویلي له 2000 زیږیز کال راهیسې له مسکو سره د پام وړ اړیکې لري خو زیاتوي چې د روسیې ښکېلتیا یوازې تر اخلاقي او سیاسي ملاتړه محدوده ده. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د هلمند سنگین ولسوالي لا هم د ملي پوځ او پولیسو تر واک لاندې ده. غوڅ ملاتړ تیر ماښام په یو بیان کې ویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په سنگین کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بیان وایي له ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه نه دي وتلي بلکې یوازې مرکز بل ځای انتقال کړی دی چې له یوې مودې راهیسې یې پلان جوړ و. د ناټو بیان وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې ویجاړ شوي ول او ملکي وګړي هم په سیمه کې نه ول. په بیان کې راغلی کله چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته د سګیډ ولسوالۍ مرکز نوي ځای ته انتقال کړل شو نو دوی هلته پر پاتې تاسیساتو بمباري وکړه او طالبانو ته پرته له کنډوالو هیڅ نه دي پاتې. ناټو دا بیان تر هغې وروسته خپور کړ چې تېره ورځ ځینو رسنیو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د سنگین ولسوالۍ نیولې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیواد ته د ستنو شویو کډوالو بچیو ته په ښوونځیو کې بې له قید او شرطه داخله ورکوي. د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل د ولسمشر له سپارښتنې سره سم یې په ښوونځیو کې د ستنو شویو کډوالو ماشومانو داخلو ته ځانګړي اقدامات کړي دي.
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په ښوونځي کې درس ویلی هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړي یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه داخله ورکو او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي خو که اسناد یې پیدا هم نه شي موږ د ښوونځي نه محرومو.
تر دې مخکې افغانستان ته ستنو شویو کډوالو شکایت کړی و چې ماشومانو ته یې په اسانۍ په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کیږي. د لندن پولیس وایي د چهارشنبه پر ورځ په وستمنستر کې د ترهګرې حمله مشکوک بریدګر خالد مسعود نومیږي چې 250 کلن وو په برتانیا کې زیږیدلی وو او د برمنګم ښار په یوه برخه کې اوسېده. په عین وخت کې چارواکو بیګا ویل په ټوله برتانیا کې پرون په چاپو کې 8 کسان د ترهګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیولې دي. په دوی کې 1 کسان په برمنګم او یو یې د لندن په ختیځ کې نیول شوی دی. پولیسو تیر مازیګر وویل مسعود د برتانویو چارواکو تر وسنیو پلټنو لاندې نه وو. دا کس د برتانوي پارلمان په امنیتي ساحه کې د حمله پر وخت وژل شوی وو. پولیس وایي له وړاندې ورسره داسې استخبارات نه ول چې وخی هغه چې هغه ترهګر برید نیت درلود. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می ویلی امنیتي چارواکو مسعود پیژنده او د متشدد سخت دریځ په اړه یې ورڅخه پلټنې هم کړې وي. د چهارشنبه پر ورځ د بریدګر پر ویست منستر پله پر خلکو گاډی وخیجاوه او دوه کسان یې وژل. وروسته د سړي د پارلمان په امنیتي ساحه کې یو پولیس په چړو وواهه چې وروسته مړ شو. اسلامي دولت ډلې دعوه کړې چې دا کس د دوی وسلوالو. عراقی پوځي چارواکي او د فعالانو یو ډله وایي چهارشنبه ناوخته د موسل په رهایشي سیمه کې په چاودنه کې لسلو زیات کسان وژل شوي دي. یو عراقي قومندان بریګیډیر محمد الجبوري بیګا بوویل د موسل له الجدیدیه ولسوالۍ څخه یو سلواته مړي ایستل شوي دي. دا هغه ښاري سیمه ده چې پکې د عراقي حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. جبوري ویل دا پیښه د هغو بمونو له چاودېدو سره شوې چې اسلامي دولت ډلې خښ کړي ول. د موسل څار په نوم یوې خپلواکه ډلې ویلي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو ملکي وګړي په زور په درو کورونو کې ورجمع کړل. دوه موټر بمونه یې د کورونو د باندې نصب کړل او خپل نښه ویشتونکي وسلوالې د بامونو پر سرونو ځای پر ځای کړل. دا ډله وایي یوې ناپیژندل شوې الوتکې پر یوه ګاډي بمباري وکړه چې له کبله یې دواړه ګاډي وچول شول. ډله زیاتوي په دې چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 130 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای او سره ظهیر د کرنسوي آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ او په 29.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او په 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو او کویټه کې په یو نیمځې کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 14.5 او 19 او کویټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او سراج ظهیر وړاندې کول. د اسلامي دولت ډلې د ضد نړیوال ائتلاف دور ځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د دې غونډې پریکړې به د افغانستان پر امنیت څه اغیز ولري؟ د دې ځواب به له شنونکو اوري. افغان حکومت وایي په اپریل کې د ماسکو غونډې ته طالبان نه دي اوربلل شوي. د کورمی سوداګران وایي د خرلڅي لارې دي د کاروبار لپاره پرانستل شي.
د ایمول یاره ویلي باندې مهرباني دا وکړای شي چې دا ټول لارې خلاص شي. ایمول یاره دا خلاص کړای شي.
د پاکستان اورزی په مناسبت په وزیرستان کې غونډه شوی و چې ګڼ خلک ورغلیو.
دوه درې کله مخکې چې کوم په وزیرستان کې حالات وي هغه توره شپه ورته ویا او نن امن وینه کوم د خلک خوشحالي وینه.
تر پاکستان سوپر لیگ وروسته د قبایلو د سوپر لیگ کرکټ سیالۍ پیلېږي.
نو موږ هم دا پوهیږو چې موږ دنیا ته وښیو چې قبایلو کوم ټیلنټ شته. کرکټ پاکستان لوبې پاکستان
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ.
تا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ سره راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د امریکا په قربتوب د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دور ځنۍ غونډه پای ته رسیدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا د دې غونډې په پای کې په خبره کړې ګډه اعلامیه کې ویلي په واشنگټن کې په دې غونډه کې پریکړه شوې چې نړیوال ائتلاف به نه یوازې په پوځي ډګر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي بلکې د دې ډلې مالی سرچینې به هم کنګلوي. اعلامیه وایي د ائتلاف غړي هیوادونه ژمن دي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال به په عراق، شام یا بل ځای کې پټنځایونه جوړولو ته نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي غړي هیوادونه به پر انټرنیټ د اسلامي دولت ډلې د تبلیغاتو او د ځوانانو د استخدام مخنیوي هم لپاره هم هلې ځلې کوي. د چهارشنبې پر ورځ غونډې ته په خپله وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو چې باید پر انټرنیټ هم د اسلامي دولت ډلې پر ضد هڅې وجنګیږي لکه پر مځکه چې پر ضد جنګیږي. په اعلامیه کې د افغان حکومت او د ملي امنیتي ځواکونو هغو اقداماتو او هڅو ستاینه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یې کړي دي. پاکستان د دې نړیوال ائتلاف غړی نه دی. زموږ همکار پامیر ساحل د دې غونډې او د اعلامیې په اړه په واشنگټن کې زموږ همکار افتخار حسین سره خبرې کړې دي.
د امریکا په خارجه وزارت کې د اتش پیټ هغه هیوادونو چې دا وخت د داعش څنډه وړلې پر ضد په ائتلاف کې د دې غونډه چې ده دا سر ته رسیدلې ده. دا د ورځنۍ غونډه وه. په دې کې مهمې خبرې دا وې چې داعش ته په د جګړې په میدان کې په پوځي تګلاره باندې څنګه ماتې ورکړی شي، څنګه د دوی د مالي وسیلو مخه ونیولی شي. دویم دا چې د انټرنیټ په لاره دا وخت داعش څنډه وړلې لخوا چې کوم دی ورته ډیجیټل کالیفیټ یا د انټرنیټ په لاره دغه خلافت جوړول یا په دې باندې خپل تبلیغات کول، پیغامونه خپرول، د دې څنګه مخه ونیول شي. دا او د دې سره بیا څنګه د اروپا او نورو هیوادونو نه چې دوی د انټرنیټ په لار باندې خلک برتی کوي د جګړې لپاره دغه مخه ونیسل شي. په دې باندې چې کومې غټې غټې فیصلې چې په ګډه سره به کار کوي، په کم چوکاټ کې به کوي، کومې ستراتیژۍ به وي او کومې پالیسۍ جوړې کړي دي، په هغه کې خدا دی چې دوی به نه صرف د جګړې دغه میدان کې سره یو بل سره کومک کوي بلکې د دغه اهدافو لپاره شې یو بل سره به په ګڼ اړخیزه لارو باندې همکاري کوي.
افتخار حسین صاحب، دغه ائتلاف چې دی د داعش یا د اسلامي دولت ډلې پر ضد چې جوړ شوی دی، دوی چې دا پریکړې وکړې دای د ټولې نړۍ په سطحه باندې کړې دي کنه ځانګړې توجه د منځني ختیځ لوري ته ده؟ ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې هم دې ډلې سر راپورته کړی دی او د ځینو حملو ذمواري هم منلې ده.
پاکستان په دې ائتلاف کې نشته دی. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په خپل وینا کې په افغانستان کې داعش ته هم اشاره کړې وه او په خاص توګه د پروستیو کې چې په کابل کې کم په یو پوځي هسپتال باندې بریچیونو د هغه ذکر هم کړی و.
تاسو واوریدل چې د مارچ پر 2 او 3 د امریکا په کوربتو په واشنگټن کې د اتش پیت هیوادونو او سازمانونو د استادو پر دې بحث وکړ چې څنګه د اسلامي دولت ډلې پر ضد پریکنده مبارزه کولای شي. په غونډه کې د نورو تر څنګ د افغانستان لوړپوړي استادی هم ناست ول. پښتنه دا ده چې آیا دا غونډه د افغانستان او پاکستان پر امنیت اغیز لرلای شي او که څنګه؟ په دې اړه رپورت لرنډې د مې ورسته. د افغانستان او پاکستان د سیمیزو او امنیتی چارو کارپوهان په واشنگټن کې د ترسرسوي نړیوالې غونډې ارزښت په بیل بیل نظر ګوري. په کابل کې د سیمیزو چارو کارپو او څېړونکو حکمت اعظمي وای اوس په دې کې شک نسته چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعال شوی ده. د ویل چې دا ډله یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره هم یو خطر دی. حکمت اعظمي ویل دای فکر نه کوي چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف دی نیغ په نیغه په افغانستان کې دا ډله وځپي.
کوم ائتلاف چې په نړیواله سطح د داعش پر وړاندې دی دا به ډېر مستقیما د افغانستان سره رابطه ونه شي درلودلی. زموږ فکر دا به داسې وي چې د امریکا سره په تفاهم او هماهنګي او د ناټو هغه میشن ته حمایت ورکولای شي چې د داعش پر وړاندې وجنګیږي.
نوموړي وویل که څه هم په دې سیمه کې د داعش زیاتره فعالیت په افغانستان کې دی خو په بلوچستان کې هم فعاله ده، په کار ده چې وځپل شي.
په پاکستان کې چې کوم د دوی سل فعال دی هغه په بلوچستان کې دی. هلته هم زه فکر کوم چې اوس لازمه دا ده چې امریکا او یا دغه ائتلاف د داعش پر نړیوال ائتلاف د داعش پر وړاندې باندې دا باید یو نوه پر پاکستان کې د ډرون عملیاتو ته زه فکر کوم یو نوه ضرورت لیدل کېږي چې باید په بلوچستان کې د هغوی مشتابه یا سل زواغه کم کارمندان چې د داعش تی باید لمینځه ولاړ شي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه وای داعش په پاکستان کې دومره جدي خطر نه دی. دی وای په کار د چې د دې ډلې پر ضد په افغانستان کې ګامونه پورته شي.
زما په خیال داعش په خپل یو مسله ده په افغانستان کې او د افغانستان پاکستان باندې سره خپل ځای راکوږي دا جوړېږي او په کار ده چې امریکا او هلته کې نور قوتونه دي خاص کر انډیا هغوی سنجیدګۍ باندې غور وکړي. پاکستان طرف ته خو دومره مسله نشته.
نوموړي په پاکستان کې د داعش د ممکنه خپرېدو په اړه وویل
داسې چې په افغانستان کې خوشي نو بیا پاکستان ته راتلی شي. خو اوس پاکستان کې کوم دی خپل بارډر ډېر مضبوط کړی دی او ورځ په ورځ یې مضبوطوي او نه غواړي چې هغه طرف ته داسې خلک راشي او په دې سلسله کې روس هم فکرمند دی.
پاکستانی چارواکي پر دې سربیره په خپل خاوره کې د داعش له موجودګۍ انکار کوي چې یاد ډلې د سند صوبې په سیون شریف کې د خونړي برید پړه منلې وه. خو افغان چارواکي نه یوازې په خپل خاوره کې د داعش شتون او فعالیت مني بلکې وایي چې زیاتره وسلوالې پاکستانی دي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنیمو بجو
جمہوریت
پا پاوکام دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلورنیمو بجو.
افغان حکومت وای د مسکو په راتلونکي غونډه کې طالبان نه دي وربلل سوي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیر مازګر مشال رادیو ته وویل دا ناسته د دولتونو یا ریاستونو په کچ د نموړي دا خبره تر هغه وروسته کړي چې اسوسییټیډ پریس اژانس خبر ورکړي. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې طالبان په اپریل کې د مسکو په غونډه کې ګډون ته تیار کړي. طالبانو د اژانس دا خبر ناسم بلل دي. اجمل تورمان له کابل نور حال راکوي.
وروسته تر هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوندی پاکستان هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره واڅوي، افغان چارواکي وایي چې دغه ناسته د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته پکې بلنه نه ورکول کیږي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې روسیا او افغانستان په دغه ناسته کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي.
په هغه ناسته کې چې په اپریل میاشت کې په مسکو کې جوړیږي او پکې 1200 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې، طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. دا مهمه ناسته د دولتونو ترمنځ ده او دولتونه د یادو شرایطو او د سولې په اړه د روسیا او افغانستان د ګډ دریځ په اړه بحث کوي.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د یوشمیر طالبان له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې طالبان د مسکو په ناسته کې د ګډون لپاره وهڅوي. د یادې سرچینې په وینا اسلام آباد له دې عمله تر نړیوال فشار لاندې دی چې طالبان سولې ته اړ پاسي. اسوسییټیډ پریس دغه شان د دوو طالب چارواکو په حواله چې نه دي غوښتي نمونه واخیستل شي ویلي که د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي خپلې غوښتنې به مطرح کړي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په خبرو کې دا شان راپورونه ناسم وګڼل او رد یې کړل. افغان چارواکو ویلي چې په مسکو کې ناسته د افغانستان د سولې په اړه او دغه شان د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د راتلونکي میلادي میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د روسیې، افغانستان، چین، پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون دوله سیوادونه برخه واخلي. روسی چارواکو ویلي چې په دغه غونډه کې امریکا ته هم بلنه ورکړي خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې امریکایي چارواکي به په دغه ناسته کې ګډون وکړي او کنه. په تیرو دوو میاشتو کې روسیا د افغانستان په اړه د دوو نورو ناستو قربانه هم وه چې په لومړۍ هغه کې افغانستان ته بلنه نه ورکړل شوې او د دغه هیواد له تند غبرګون سره مخ شوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي محمد داوود وایي پاکستان مخکې تر دې چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي اعلان کړي په داشان کړنو سره غواړي وخی چې په افغانستان کې د سولې پلوي ده.
پاکستانان غواړي چې نړیوال ټولنې ته په تیر بیا امریکا ته د شي وخی چې پاکستان په ټوله کې په افغانستان کې د سولې پلوي ده او غواړي چې طالبان مذاکرات ته حاضر کړي
یعنی یو ډول اعتبار تر لاسه کړي.
افغان ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار محمد انیف اتمر د تیری اونۍ په وروستیو ورځو کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ولاړ. اتمر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته وویل چې افغانستان مسکو خپل سیمه ییز ملاتړی ګڼي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې
چې هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمنه لژون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په اروپا کې د ناتو یو کمانډان وایي په ورستو کې په وسلوالو طالبانو کې د روسي نفوذ زیات شوی دی. د کمانډان بیګا د امریکا د سندی یوې کمپنۍ ته ویلي چې کېدای شي روس او طالبان ته مرستې ورکوي. طالبان وایي روس ورسره یوازې سیاسي او مانوي مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په اروپا کې د ناتو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې شاید دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوی هم وي. د امریکای جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د کټول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په هغه وخت کې څه باندې 1800 امریکای سرتیر وژل شوی دي. نو د خبره ناتو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قومندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمې ځو خلکو له قوله ویلې و چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه پکشتي او کې وسلې د امورو تللارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالۍ وتوړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلې و چې روسیه د تاجکستان د سرحد لاري طالبان تجهیزوي. مسکو بیا کته هم له طالبانو سره خپل اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوې اعلامیې کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې واد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناتو پخوانی صلاحکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخي او متنوع اړیکې لري.
هي استراتیجی په تیر دوه کلونو کې بل خصوص د افغانستان په پرواندې تغییر کړي او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسوال مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالی، استخباراتي او نظامی ملاتړ تر لاسه وهلی او موږ تاسو ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیه ته د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته شوی دی. طالبانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیستی او شمیر وزیرستاني کډوال وای چې دوی په پاکستان کې ل رواني سرشمیرلې او کورشمیرین څخه استل سوي دي. دا ودا سل کې دا چې په پاکستان کې د مارچ 15 کورشمیرنه او سرشمیرنه پیل سوي ده چې د مې میاشتې تر 15 به دوام لري. د وزیرستان د کډوالو په اړه وار لمخه هم اندیشنې راپورته کړل سوی. سلام مسعود پر رپورټ لري.
د وزیرستان د افغانستان صوبې پکتیکا سیمه لمن تا په کډو ورغلي قبایلون ویایي چې جنگ زبولی د کډوالۍ د ژوند نه سخت تغییر اوس داسې معلومیږي چې دوی به د خانهشمارۍ او سرشمېرنې د عمل نه هم بې برخې پاتې شي. په دغه قبایلونو کښې شامل ځینې کسانو خپل مشکلات او غوښتنې په دا رنګ بیان کړې دي.
ملک شوازیر دی لمن نه خبرې کړ مشتا د حکومت د پاکستان د مردان شمارې د پرا کاغذ نه ور ولای شي او د واپسي پروګرام نه جوړ کو مشتا سان تکلیف تا وړه مشمون په ډاګون زنانا بالکل دی ونه وخت ته سپیس اب کوي او میز او خبرې باندې حکومت سره ور نه لای کړای او نه په کوډ مش نه لري هغه وه رنګ شي وطن او هم پریا شو زمين زکه هتا باش وي امیر مولینا هتا باش او یوتو خان ملک حکومت مې ته خبره غاور نو کو مې ته تکلیف تا ته مل ببرنی نه شي تکلیف تا په خیمه کې د وزیرانو سره کاروبار نه سه چې ځنګ د نو سره در با دایری چې ما د خپل وطن را تباد نه د بل څه مو د شمري نه پته کیږي.
د دغه کا بلانو ژغمه چې سېنټر محمد صالح شاه قریشی تا ورسه و هغه سه جواب راک وار وای ځنه
و افغانستان څخه چې کوم مشته خلق دای ما سي د یا وزیر یا دا وره کدا پاکستاني نه وي د پاکستان شریعت یې نه وي
افغانستان تاغلی دغو کا بالیان و داغوشتانا وکڑا چد پاکستان حکومت دے پمیزا نورستر کے نہ پٹھوی مشتا دے زر کی دے واپس لجداولو لیارے سمے کی کانور شگڑی نے ہم وی چھ دے خانش میں رہے سرش میں رہنے پا ملک شے خوب برخا واخلو. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تیر ورځ د پاکستان ورځې په مناسبت پوځ په شمالي وزیرستان کې لوی غونډه کړې چې ورته ګڼ قبایلي مشران ځوانان او ماشومان ورغلي وو. په پیل کې د میرانشاه او امیرعلی لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي وسوه. بیا پوز پریډ او خلکو اتڼ وکړ. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له دوی سره خبرې کړې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
زما نوم طارق داور دی. او دینا دوه درې کاله مخکې چې کوم په وزیرستان کې حالات وي هغه توره شپه ورته ویا. او نن چې زه کوم حالات وینه کوم امن وینه کوم د خلکو خوشحالي وینه او په دې کې انشاءالله چې موږ څومره ځوانان دي او موږ دا غواړو چې الحمدلله دا امن همیشه دپاره قایم دائم شي. او دا یو لهر و دا لهر په موږ باندې تیر شو. موږ داسې کسان بیا خپل وزیرستان ته هرګز موږ دې ته اجازت نه ورکوي چې زموږ د امن ډسټرب کړي یا موږ امن خراب کړي. دا زموږ د پاکستان د وزیرستان د 20 کروڑ عوام زمکه ده.
ملک حاجی دریا جان میرا ډیر لوی خوشحالي په لکه امن امن دروای میشته د امن ضرورت دی تعلیم د صحت امن دا قائم دائم وسوتل شي. می ډیر لوی زبل شوی چې میر سرم دا دینه وکړو میشته د این جی او لار ولاږي اسکول د ویډ کې کتابینه دي چې میر تعلیم وکړي او اسکولی نه میشته مرمت وشي اسپتالی نر دا برابر شي. امیر جنوزا پته خانوا په بد حالات وی نن مو جنوزا پته خا په کور دو چلوس ولا ورکی
د مونم شریان دای پتک کلاس سبق بیا یا نن چې می دې ټوکلی یونس خان گراوند ته ډیر سخت خوشولی دو می چې خوشولی غوړي نه راځي دا چې خوشولی وی او دا وی نه دا ټول گراوند نه خوشولی نه ډاکتای می غوړي چې سولی نه بود وی مخته می دې ډېر سکول ته نه سي خوشول سولی تاسو زه غوړي چې شاف ساجو تعلیم وکا.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره دی یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوږی است. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا په کوربه توپ د اسلامي دولت ډلې پر ضد د ائتلاف نړیواله دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې چې پکې پریکړه شوې چې د دې ډلې پر ضد به هر اړخیزه مبارزه کوي. افغان حکومت وایي راتلونکې میاشت د مسکو غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل د مسکو غونډه د دولتونو پر کچته چې پکې به د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې بحث کیږي. په اروپا کې د ناټو اتحاد مشر قومندان وایي ښایي روسیه په افغانستان کې له هغو طالب وسلوالو سره اکمالاتي مرسته کوي چې د هیواد له امریکا پلوي حکومت سره جنګیږي. دا خبره امریکایي جنرال کرټیس سکاپاراټي تیر مازیګر د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې ده. خدای روښانه نه کړه چې د ده په فکر به روسیې طالبانو ته څه ډول اکمالات کړي وي. په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت بیګا ویلي د هلمند سنگین ولسوالي لا هم د ملي پوځ او پولیسو تر واک لاندې ده او هلته یې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ناټو دا بیان تر هغې وروسته خپور کړ چې تیره ورځ ځینو رسنیو خبر ورکړ چې وسلوالو طالبانو د سنگین ولسوالي نیولې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیواد ته د ستنو شویو کډوالو بچیو ته په ښوونځیو کې بې له قید او شرطه داخله ورکوي. د لندن پولیس وایي د چهارشنبه پر ورځ په ویسټ منسټر کې د ترهګرې حمله مشکوکه بریدګر خالد مسعود نومیږي چې 25 کلن و په برتانیا کې زیږیدلی و او د برمنګم ښار په یوه برخه کې اوسېده. په عین وخت کې چارواکو بیګا وویل په ټوله برتانیا کې پرون په چاپو کې 8 کسان د ترهګرو فعالیتونو د تیاری په شک نیولی دي. او عراقي پوځي چارواکي او د فعالانو یوه ډله وایي چهارشنبه ناوخته د موسل په رهایشي سیمه کې په 14 کې له 100 زیات کسان وژل شوي دي. یوه عراقي قومندان بریګیډیر محمد الجبوري بیګا ویل د موسل الجدیدیه ولسوالۍ څخه 108 مړي راایستل شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او ځو اسلام آباد ته وګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې ماشومان سره ناوړه چلند یا جنسي زیاتې یوه نړیواله مسله ده. داسې یو ملک یا کلتور نشته چې هغه د دې نه پاک وي. ادارې وایي پاکستان هم دې معامله کې مختلفه نه دی او د نورو ملکونو غوندې دلته هم ماشومانو سره جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې په وینا د بیرحمه شمیرې کال 2018 نومې د یو نوي راپورټ تر مخه چې تیر کال پاکستان کې شاخوا 4000 ماشومان د جنسي زیاتې ښکار شوي دي چې پکې شاخوا 3300 جنکې او 1100 کان شامل دي. په دې کې زیاتره پیښې پنجاب صوبه کې رامخته شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان لپاره چیلنج دا دی چې د ماشومانو د تحفظ لپاره خپلې هلې ځلې د ترقی یافته قانونو برابر راولي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان کې لږ ډیر داسې کارکوونکي شته چې هغه د زیاتې ښکار خلکو کومک کولی شي. یو شمېر رپورټونه دا وایي ماشومان همیشه رښتیا وایي چې کله هغه سره زیاتې وشي. موږ ټول له پکار ده چې خپل ماشومان واورو او د ککړ خلکو پر ضد سې اقدام وکړو. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي شاخوا 2000 ملک د ترهګرۍ په نخښه دی. د وسلوالو ختمولو لپاره اړومبی ضربې اسب عملیات وکړی شو او اوس د رد الفساد غوندې عملیات روان دي. ادارې وایي د ملک ګوټ ګوټ کې د وسلوالو پر ضد بېله توپیره عملیات روان دي خو تر اوسه لا د وسلوالو مکمل خاتمه نه ده شوې. د سچې یو واضحه ثبوت په اورګزی ایجنسۍ او جنوبي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید و. ادارې زیاتوي د دې پیښو نه ظاهري کې چې وسلوال تر سرحده پورې فعال دي او ملک ته نقصان رسولو او امنیتي ځواکونه نخښه کولو نه ډډه نه کوي. ادارې په وینا چې په وسلوالو کابو موندلو لپاره ټول ملک روان اپریشن کې د تیزوالی راوستی شي او د لړکی د پوځ د مشر دا بیان د حوصلې ور دی چې راځي نن دالوس وکړو چې موږ پاکستان له فسادیانو پاکو. ادارې اخیره کې لیکي ملک نه د فسادیانو خاتمه بغیر د امن منزل نشي حاصلې دي خو د دې لپاره ضروری ده چې ولس هم په خپل چاپیر چل نظر وساتي او د وسلوالو په نشندهۍ کې کومک وکړي. آج ورسپان خپل دایره کلی کې پیښور کې په دې ورستو کې شوی بارانونو یو واره بیا د ښار کوڅې او بازارونه په ډنډونو کې بدل کړي. د ښار د صفایي او د اوبو د وتو نظام کې خوایل لپاره چې کم کوشونه شوي هغه هم ګټور ثابت نه شول. ادارې لیکي د مسلې پایداره حل د اوبو د وتو په نظام کې د پلاستیک بوجۍ د لرې کولو سره ممکنه ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دې لړ کې حکم ورکړی و، خلاصې نه دي شوي. خبر دا و چې د صفایي مهمونه او نور ارضي اقداماتو په ځای د مسلې په پایداره هواري توجه ورکړی شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روشنس خبر ایجنس د پاکستان ورځی په مناسبت په سوی پوزی پریډ کې د چین، ترکی او سعودي عرب ځواکونو د ګډون پر ارزښت لیکنه کړې ده. هلته امریکایي ورځپاڼې دی نېشنل انټرست مجلې بیا په لیکنه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو استولو وړاندیزونه څېړلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان ورځی په پریډ کې د سعودي، ترکی او چین ځواکونو برخه اخیستل د دغو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ژورتیا په معنا ده. د دې هیوادو ولسمشر ممنون حسین ویلي دا لومړی ځل دی چې د چین ځواکونه په یو بل هیواد کې په پریډ کې برخه اخلي، چې دا د ده په خبره په داسې حال کې یو تاریخي موقع ده چې دواړه هیوادونه د 65 جوړښت په پراخو پروژو ګډ کار کوي. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري له مخې د 50 ارب ډالرو چې پیسې یې بیجنګ ورکوي په پروژو کار کوي. د دې له مخې به په پاکستان کې ریلوې لاین، د سړکونو جال او پایپ لاینونه جوړول کېږي. د سعودي عرب او ترکیه ځواکونو هم په پریډ کې برخه اخیستې چې دا د دواړو هیوادونو له اسلام آباد سره د اړیکو د ټینګولو څرګندوي کوي. د نېشنل انټرست مجلې بیا په افغانستان کې د ترګریزه جګړې په اړه مقاله لیکلې چې پکې د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن د وړاندیزونو جاج اخیستل شوی دی. جان نیکولسن وړاندیز کړی وو چې باید افغانستان ته اضافي ځواکونه له ډیرو اختیاراتو سره ولېږل سي چې دارنګه پر ځای ولاړ حالت ختم سي. په مقاله کې ویل شوی چې د ډیرو اختیاراتو معنی دا ده چې امریکایي ځواکونو ته له طالب وسوالو سره د مخامخ جګړې کولو اجازه بیرته ورکړل سي، چې ورسره به د ولسی وګړو د وژل کېدو خطر هم تړلی وي. په مقاله کې راغلي چې ممکن ده د اضافي ځواکونو لیشت پر ځای ولاړ حالت تر یو حد بدل کړي او دا تر یو څه وخت پورې پایښت هم ولري، خو تر هغه به پایښت ولري تر څو امریکا د دې لپاره پیسې ورکول غواړي. خو لیکوال وایي که امریکا اضافي ځواکونه ولېږي او که یې ونه لېږي، خو د واشنگتن اوسنۍ تګلارې له مخې به د امریکا ژمنتیا د تل لپاره هم داسې وي. دا ځکه چې دغه تګلاره هغه ځمکني او سیاسي حالت نسی بدلولای چې لوجې د پاکستان او افغانستان پولو شاوخوا سیمو کې نړیواله ترګري لپاره حالات سازګار دي. د لیکوال په خبره د دغه سی یو حالت یوازینی حل سیاسي دی. د په خبره ترګري د ترګرو د شتون لوجې نه ده او نه هم د ترګرو په وجلو سره ترګري لمنځه تللی سي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د لندن پولیس وای د چهارشنبه په ورځ پر هلته پسوی برید کوونکی خالد مسعود نمیږي چې په کینټ کې زړیدلی و او څومره د مخ کې په برید کې کارولی موټر په کرایه اخیستی. پولیس بیگا په یو بیان کې ویل چې دا کس 52 کلن و. نور تفصیل یې په دې رپورت کې و.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلینډز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وښي د تروریستي برید نیت درلود. صدر اعظم تریزا می د بریتانیا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم تیرنی کړوي او پولیسو ته یې دا نظر ورکړی چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغېز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې ومومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلودل، لکه په 1983 کال کې یې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبرې غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
Today there are victims.
دوی تاسو شای په هیږي چې په لندن کې د یو لس هوادونو وګړي په قربانیانو کې ستا او دا شی چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت د لندن د بریټ مسولیت منلای د غیډلی په دایښ پوری تړلې عامق وي پانه کې ویلې چې د بریټ ته هغه هوادونو وګړو ته گزار دی چې د دایښ پر ضد نړیوال ائتلاف کې شکل دی. چارواکي وایي کومند کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویسټ منستر برید کړی وي، خو دای هم نه دی رد کړی چې شایي نور کسان په دې پیښه کې ښکېل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې برید کې کارول سوی و تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو تر څنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام په 8:30 بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
هند پر دې غور کوي چې آیا د افغان ځواکونو الوتکې ترمیم کړي او کنه. رویټرز خبري ایجنټس وایي له دې کار سره هند له افغانستان سره پوځي مرستې زیاتوي، خو په تیرو وختونو کې دې ډول اعلانونو او ژمنو پاکستان خپه کړی دی. د دې لیکنې مهمې برخې بشیر ګواش وړاندې کوي.
هندوستان تیر کال د هغو روسي هلیکپټرو د جوړولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی و چې دا مهال ولاړې دي. کابل کې د هند سفیر رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دې پلاوی د اندازې تر مخه به د دغو یو لسو الوتکو په بیا جوړولو 50 میلیونه ډالر لګښت راځي. هند په داسې مهال افغانانو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې افغانستان کې سیمه ییز هیوادونه چین او روس هم د خپل نفوذ او اغیز پراخولو په لټه کې دي. کابل کې هندي سفیر منپریت ووهرا رویټرز خبری اژانس ته په یو مرکه کې ویلي چې دوی افغان ځواکونو ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه خپله ارزونه کوله او په ځانګړي ډول دا کتل چې هغوی تر هغرې په ضد روانه جګړه کې هوایي مرستو ته څومره ضرورت لري. د نوموړي په خبره پر دې فکر کوي چې دې لړکې څنګه مرسته وکړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې افغانستان کې ډېری پوځي ترانسپورټي او بریدونو لپاره کارېدونکي هلیکپټرونه شته دي چې نو پرزو ته ضرورت لري. دا اکثره الوتکې روسی دي. د بندیزونو له وجې افغان ځواکونو سره مرسته کوونکي غربي هیوادونه نشي کولی چې له روس څخه د دې هلیکپټرو د رغونې لپاره سامان واخلي. پر هند داسې کوم بندیز نشته دی. د اژانس په وینا نوې دلی به تر روسي ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې پریکړه وکړي چې آیا دې لړکی مرسته وکړي او کنه. هند په 2015 کال کې افغانستان ته څلور جنگي هلیکپټرونه ورکړي وو، خو په عمومي لحاظ افغان ځواکونو سره د ډېری پوځي مرستې په ځای د پرمختیا لړکی ملاتړ ته ډېر پام کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلي چې کابل او نوې دلی ډېرې ښې اړیکې لري. دواړه له ګاونډي پاکستان شکایت کوي چې پر خپل خاورې د میشتو وسلوالو ځپلو لپاره ډیر څه نه دي کړي. اسلام آباد بیا وایي هند باید د افغانستان له خاورې پاکستان کې د ناامنۍ جوړولو اجازه ونه لري. افغان چارواکي وایي دوی هیڅ چاته داسې اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل ملک پر ضد وکاريږي او دوی په خپل د لاسپوڅو ډلو د تشدد قرباني دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. د کورمی سوداګرو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خرلڅۍ لار دی د کاروبار لپاره بیا پرانستل سي. دوی وایي په فروری کې په سیون شریف کې د لال شاباز کلندر پر مزار تر برید وروسته دا لار تړلې ده چې د دوی کاروبار نه یې کاروبارونه یې اغیزمن کړي دي. څو ورځې مخکې د پاکستاني وزیر اعظم تر امر وروسته د مارچ پر یوویشتمه د تورخم او چمن لارې بیرته پرانستل سوې. تفصیل طارق او رگزی راکوي.
د کور میزای تاجرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې خرلچو لار دې زرت زره کلو کړي ځکه چې تیر 15 ورځو باندې زورته سخت مالی تاوانونه اړولې دي. ملک اعظم خان چې زای تاجر دې مشال لډیو ته وای کله نه چې د خرلچو لار بنده شوې ده کاروبارونه پټه په ولاړ دي.
اور ٹولا داس دے قبیلی خالی خاص بھی
لکور میں دا افغانستان خوست پکتیا او نور سیمو ته تلونکي د خلچو لا ډیره مهمه ده ځکه چې دا د سوداګرۍ لپاره ډیره زیاته کارول کیږي. محمد انوار چې په ساده کې هرتی دي مشال لډیو توای په سړکونو کې د میوو او سبزیانو ډک گاډي ولاړ دي او افغانستان ته د ورختو په انتظار دي او زیاته وی چې کدا غلار زرکولو نشول نو ټول مالونه به خراب شي.
کینم خراب شو پدې مارکیټونو کې څو خار شو پدې ریډ باندې څو ختم شو چې یو ورځولو او چې دا دوی درې ورځې کوم له کول او شوی دا خال کو به غوړي دا خره تازه دا غوړي چې لږه دا اوس بیا ولر دي او بیا ټول خراب دي په حالات کې.
د انځری حاجی مصیب حسین چې د پړچینار د تاجرانو اتحادیه یو مشر دی مشال لډیو ته وای د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف اعلان له افغانستان سره تورخم او د چمن لارې پرانستل شوې خو د خرلاچو لار لا هم بنده پرته ده. په کار ده چې دا دې هم کولو شي.
کرنل صاحب سره ملو شو هغه مو ته ویلو چې یاره مو ته خرغه نه څنه مې کله بلای سور نه اوسه پورې څه یې غنه دي شوي تلو نه دي شوي چې تاسو دا ټریډ خلاص کړئ. بیا مو بي سره خبره وکړه یاره ته دغه خبره وکړه چې د ایمول یاره ویلې باندې ایمنې سره مو وکړه لا سره ډر سره مو وکړه لا نو مې باندې دا وکړه چې دا ټول یاره خلاص دي ګول یاره دا خلاص شي کله شي.
د کامی سیملی غړې ساجد حسین توري مشال لډیو ته وای هلتا سکیورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خلاچو لار نشي پرانستلې.
دا خبره کوي چې یاره کوم په بارډر باندې څو وختونه کیږي د مکی کې خرلاچې باونډري باندې ټولې زمکه هم د مکی شي وي او باونډري پار نه مطلب یې چې کوم راسي پینا دلیاره دوی باندې کړی دی.
واضح دی چې لته سو وخت نه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې په خرلاچو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. تیر کال په اکتوبر میاشت کې پر سرحدي ګیټ ځانمرګې برید شوی و چې پکې پولیټیکل انتظامیې تر مخه د ملیشیا ځواک درې عسکر زخمیان شوي وو. د دغې برید زمواري انتقام وزیرستان تحریک طالبان پاکستان حکیم الله او جماعت الاحرار ډلو په خپل سر اخیستې وه. طارق ورگزی، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د افغانستان ولسی جرګه وای په هغه هیواد کې د بهرنیو سرتیرو د شمیر زیاتولو پر ځای له افغان ملی ځواکونو سره مرستې وسی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون تیر مازګر مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو موجودیت مهم دی خو دوی په تیرو کلونو کې د جګړې په ختمولو نه دي توانېدلې. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
ولسی جرګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو له غوښتنې وروسته وایي چې د توریزم سره د مبارزې لپاره غوره لار د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تیرو کلونو تجربې ښیي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل روانه جګړه نه شي کابو کولی.
خارجي قوتونو نه چې په افغانستان کې شمیر زیات شي خبر دی چې د افغانستان اردوی ملي، پولیسي ملي او امنیتي ملي تقویه شي تر څو دوی خپل راضي سره ښه بلدیت لري او وتوانېږي چې هغه جنګ هغه نااعلان شوی جنګ چې څو استقامتونه لري د هغې سره ښه پېژندګلوي لري او دغه جنگ مهار کی.
همایون وای له مخالفینو سره سولې هم ځکه نتیجه نه ورکړي چې واګه د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ کوونکو په لاس کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په کانفرنس کې د امریکای متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې د تروریستي ډلو او د داعش سره د مقابله لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کړي. جنرال نیکلسن هم تیره میاشت د امریکا کانګرس ته ویلیو چې د افغانستان د روانو په ټپ ولاړو حالاتو د ماتولو لپاره 3000 اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. اوس مهال 8400 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. دغه په خبره د نظامی وسایلو د کمښت پوره کول، د هوایي او ځمکني ځواکونو د وړتیا لوړول، د پوځیانو روزنه او د استخباراتي برخې څخه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. تر دې دمه واشنگټن افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه لاس نه دی ویلي. د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د پوځیانو په ډیرولو سره حالات بدلون نشي موندلی. لاډلی میرزا محمد یارمن ویل چې لومړی باید په افغانستان کې نړیوال فشار راوړل شي او وروسته د پولې کنټرول کړی شي.
د افغانستان جنگ د ځواکونو په زیاتولو سره نه کابو کیږي، بلکې دغه جنگ د دقیقو لارو چارو چې له لارې په پاکستان فشار زیات کړی شي تر څو رښتینې مبارزې ته حاضر شي، همدارنګه د پولو دقیق کنټرول ته هم اړتیا ده.
یارمن دغه شان ویل چې د حکومت د سیاسي مشرانو ترمنځ باید اختلافات پای ته ورسول شي او د دښمن په وړاندې د نظامي سیاست هم غږی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. له برتانیې خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په خپل لیکنه کې په کراچۍ کې د ښځو لپاره د ځانګړي سوي ټیکسي سرویس موضوع څېړلې او د دې معلومولو هڅه کړې ده چې آیا د ګلابي ټیکسیانې به خپل هدف ترلاسه کړی سي او کنه. په دې اړه رپورټ لنډې د مې ورسته. انډیپندنت روزپاڼه لیکي چې د پاکستان تر ټولو لوی او صنعتي ښار کراچۍ کې به اوس میرمنې په داسې ټیکسي موټرو کې سفر کوي چې موټر چلوونکي به هم ښځې وي. د روزپاڼې په لیکنه د دې ګام هدف دا دی چې په دې لوی ښار کې پر میرمنو له جنسي تیری سره د تړلو ټولو هغو پیښو مخه ونیول سي چې هره ورځ رامنځته کیږي. دا ټیکسي پینک نومیږي چې د امبرین شیخ په نامه یوې میرمنې له خپل میړه زاهد شیخ سره یو ځای پرانیسته دی. د مارچ له درویشتمې نیټې به د کراچۍ په ښار کې میرمنو ته د اسانتیاوې چې د ټلیفون له لارې او یا هم د ټلیفوني پیغام له لارې وروغواړي او یا هم کوڅې ته راووزي او یو ټیکسي ودروي. امبرین شیخ ورځپاڼې ته ویلي چې د پینک ټیکسي چلوونکو ښځو به د پیازي رنګ ټیکري پر سر کړي وي او تور کوټونه به یې اغوستې وي. نوموړي ویلي چې د کراچۍ په ښار کې 40 میلیونه خلک ژوند کوي او میرمنې پکې هر ورځ د سفر پر مهال له سختو ازموینو سره مخامخ وي. امبرین شیخ ویلي چې په دې ښار کې میرمنې هر ورځ په عام ترانسپورت کې د تلو راتلو پر وخت له یو نه یو ډول جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. د مزدورانو د نړیوال سازمان د یو رپورټ لمخې په پاکستان کې زیاتره میرمنې له دې کبله کارونو ته نسي تلای چې د تلو راتلو لپاره مناسب او خوندي اسانتیاوي نه لري. د سند ترانسپورت وزیر سید ناصر حسین شاه دا خبره منلې ده چې په کراچۍ کې میرمنې په عامو موټرو او بسونو کې د تلو راتلو پر وخت ځورول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه سید ناصر حسین شاه یو پاکستانی ټلویزیون ته په مرکه کې پینک ټیکسي ته په اشاره ویلي چې داسې اسانتیاوي به د میرمنو ډېرې ستونزې هوارې کړي. په کراچۍ کې میشتې یو خبریالي زیب النساء برکی بیا ورځپاڼې ته ویلي چې دا یو ښه ګام دی، خو بیا به هم د زیاتره میرمنو ستونزې هوارې نه کړی سي. د دې په وینا هغه ځکه چې دوی دومره وس نه لري چې هر ورځ په ټیکسي کې سفر وکړي. امبرین شیخ ویلي چې دوی به په راتلونکو درو یا څلور میاشتو کې د پینک ټیکسي کمپنۍ لاهور، اسلام آباد او د ملک نورو ښارونو ته هم وغځوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان سپر لیگ کرکټ تر سیالیو وروسته د قبایلو د سپر لیگ سیالیو اعلان سوی دی. د دې لوبو منتظمین وایي په قبایلو کې ډیر با استعداده لوبغاړي دي او دوی غواړي چې په دې سیالیو کې د هغوی استعداد او صلاحیتونه په ډاګه کړي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
د اپریل په درېمه نیټه په ټولو قبایلي سیمو کې د فاټا سپر لیگ په نوم د کرکټ سیالۍ پیل کیږي چې پکې به د ټولو قبایلي ایجنسو او ایف آر نه د سلیریس ډلو 450 لوبغاړي برخه اخلي. د فاټا سپر لیگ چیرمین او ارګنایزر تیمور اپریدی مشال ریډیو ته وویل
مونږ کله پی ایس ایل وکړو پریمیر لیگ هم وکړو نو مونږ هم دا خواهش وو چې اولې چې مونږ دنیا ته وښیو چې قبایلو کوم ټیلنټ شته، کرکټ پکې شته، لوبې پکې شته، او د دې لوبو په ذریعه باندې مونږ دنیا ته چې کوم مونږ ایم ایچ
مشال ریڈیو چې د لحاظ خیبر ایگل کرکټ لوبډلې د سختن او د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
کله یو داسې شاید چې په کومه علاقه کې سپورټس وی نو هلته امن دی. دا موږ سره ډېر ښه ټیلنټ دی. زه وایم چې دا زموږ کم ځوانان دي، زموږ کم مستقبل دی، دا زموږ د قوم زموږ د علاقې په خیر راشي. هغه کا په هر یو اکټیویټیز کې، هغه کا په سپورټس کې وی، هغه کا په ایجوکیشن وی کې وی، هغه کا په فورس کې وی.
د وزیرستان ننګیالی کرکټ لوبډلې سختن اسمت وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې تکړه او صلاحیت لرونکي لوبغاړي موجود دي، نو دوی غواړي چې د دې سیالیو په ذریعه دغه لوبغاړي مخې ته راشي.
پی ایس ایل یو ډېر زبردست سکسس سټوري وا. فاټا ټیم د بدقسمتۍ سره نو دوی چې کدو مو نور غړې نو راځي چې یو خپل داسې اکټیویټی وګو نو هغه کې دو غونډې فاټا ته ریپرزنټیشن ورکړې دي. د نارت وزیرستان چې کم ټیم دی وزیرستان ننګیالی، مونږ سره د دې فرانچایز طریقه کار دا او مغه د پی ایس ایل ولا دی. ټیم کې به تقریبا ونه اته لوکل پلیئرز وي او سلور نه درې چې کم دی هغه د مونږ نېشنل چې کم پلیئرز وي دا به.
مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د لوبو د یو تجزیه کار عبدالغفار نه د دې لوبو د اهمیت په اړه پوښتل نو هغه وی
د فاټا په دې وخت شبینگل افریدی، شہنشاہ افریدی، حیات اللہ خان باجوڑی دانگڑے یو نوم جوڑ کڑے دے پنڑے کی او د پاکستان انڈر 19 نڑے وال کپ کی دیو ہم گڑن کڑے نو ز فکر کوم چے فاٹا کی داس لیگ زوشی نو د فاٹا نہ بنور ٹیلنٹ نور ہم مخ تراشی دے دین زیات ٹیلنٹ ب مخ تراشی نو د فاٹا د پارا د لو بیڑے زیات د اہمیت ورلڈ دی ول چل تے زیات ٹیلنٹ دے
د دی کسانو پوینا چے دی باہر کال د کرکٹ لو بو دا سیالی کوی چے د قبیلی سی مزوانان ہم د لو پ میدان کې خپل صلاحیتونه نړۍ ته وروخایي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سوچ داستا غوند دل برا دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری ہے ہے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری سوچ داستا غوند دل برا او دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری ہے ہے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری خونستر گو لرا او شرا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری ہے ہے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری Oh.
خلے ستاپ غمزو کہ ہم خلا نہ خلے ہاں غمر چکتی چی شکرا شکرا لری بزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن بھی پر ہرا لری
بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے